د ټیسټ لوبي د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی، د نومبر په 28مه به له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل چې د ښځو سپورت ته ژمن دی. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شاید افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بایو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید پانګونو او اقتصادي فعالیت په مټ په سلو کې 4.3 وي. او د ترکی او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د نګور نه قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپل اړیکې پراخي کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمی پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د ترکی دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزي کوماندو هوایي ځواک او بی پیلوټ الوتکې برخه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میکروفون
ستاسو دوی بجه او اته دقیقې دی. مایکروفون ستاسو پروگرام ته شرغ لاس. نن په افغانستان کې د لوږی او بیوزلی پر زیاتېدو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو نن په خپلو تازه څرګندونو کې اټکل کړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي، د دې کال تر پایه شایي د خور ځواکۍ له ستونزې به کړیږي. د دوی په خبره له دې جملې 1 میلیون ماشومان د ناکافي طبي اسانتیاو او لوږی له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د لوږې په اړه اکسفام مؤسسې په چونګاش میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې دا مهال 155 میلیونه وګړي د خوړو د نشتوالي له بحران او یا هم تر دې سخت وضعیت سره مخامخ دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 40 میلیونه زیاتوالی شي. اکسفام په خپل راپور کې زیاتوي چې د دې کسانو له 3-2 برخې له دې کبله لوږې سره مخامخ دي چې هیوادونه یې په جګړه یا هم کړکیچونو کې ښکېل دي. په راپور کې افغانستان په همدې ډلې کې د سر هیواد یاد شوی چې تر 1.5 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد وګړو په سولې کې 2/3 برخه جوړوي د بحران په کچه له لوږې یا تر دې هم له بدتر وضعیت سره مخامخ دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره اعلان کړی چې 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خور ځواکۍ کړیږي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د یو کانفرنس پر مهال مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر تیره میاشت ویلي اوس د دغه سازمان لومړیتوب بې ځایه سویو ته د لومړنیو مرستو رسول دي چې ماشومان یې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ویلي چې دا مهال دوی له 450 ولسوالۍ څخه نږدې 300 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به ډېر ژر د مرستو لړۍ پیل سي. تیره میاشت مخکې له دې د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي له راتلو سره 200 میلیونه ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. مایکروفون ستاسو پروګرام کې له اوریدونکو هم اوري چې دوی څه فکر کوي چې روانې بیوزلۍ دوی څومره اغیزمن کړي او له دې ستونزې څخه د وتلو لارې چارې څه دي. اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعال دي چې دوی ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0000 څلور ویشت شپږسو یو بل شمیره د صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو اوریدونکي کولی سي چې د سکایپ له لارې هم په څو شیبو کې زنګ راووهي. د سکایپ ادرس مو دی ازادي ټکی راډیو. د څو اوریدونکو نظرونه اورو چې د بېوزلۍ د غرض د بیکاري د زیاتوالي او فقر په اړه څرګندونې کړي.
تقریبا لس نس کې چې باندې تیر تاریخ په وخت کې هم اوس هم معاشات مې محفوظ کړي هغه مو زیات سره مخې د غربت سره مخې د هیلو نه ده د مربوطه شاید چې موږ د معاشات هم وخلي ځکه چې خلک ډېر په غربت کې اخته دي. مننه هیلو نه ده. فوزاد واسي د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کړم. څنګه دا د ورور دلته میوند ولسوالۍ ته مرسته راغلې مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې. هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریاکو مملګر وي یا په شتلدرانو کې سپرېدل په شریک سلام کې سپرېدل. د هغو سرچینام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه هلته ورته کړېدل. هېچا نه نوم نه شته کړی دی نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته محترمه دغه تقاوتو د مایوبی ما ماش ولین ورکی دی لا زانت ملایان وی سل رحمین لری خلق ټول وګی ناسی د دې پراتک سره ټول خلق وګی شو دغه پیغام مې ولین سفتوی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو زاد ورشي د پنهار ولایت څخه دا پیغام کوم. څل د ورور د شان دوه ګرامې د وړ ګران د وړ ګران چې یو پک ګران خلق سړي دي زمان دې صحیح چواته نه لري. ما طالبان څه خدا خوښ لري چې د میوند ولسوالۍ ته مرسته راځي د خلکو سره کومکونه چې خلک ډېر په بد خلک
یو خلک د مرسته څخه به یو میاشت سره وکړي. دې ته باید کارونه ورته پیزا سي دې ته باید د کارونه سره وخت ورته مسایل سي چې دې ته کارونه پیزا سي د راغ ساته پوری چې دې کارونه لري مرسته کو دې ته خپل چشمې نه ورته دې وخت خپل کار ولې خپل وظیفه ولې خپل هر کار چې دې هر دند لري هغه باندې دې سره کومک وسی چې دې خپل انده سره انده خپل په شو درې.
السلام علیکم. زه عبد الله احمد د هلمند ولایت څخه جنان سیلو لوسالی سایه مرته نه غشتنه ده چې سایه راته دې راته وچوي چې په ان شاء الله نه دا چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل ایسانې کله د سیلې ای او خلک به आवाज لګي او بل خو شان نشي ګران شي ملي دې مسولیت به خدو چا په غاړي ویل دې خلکو ته توجه نه کوي ویل دې اقتصاد توجه نه کوي خیر دې به دې کنټرول شي ډیر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. السلام.
زه جاید افغانم همدار از د میوند ولسوالۍ څخه سرپاری کوم. موږ د امارات د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږه ځانه کې به ډېر لوړې سوي دي. خدا دا توان چې یو د باغوري په 200 کالداري دي نو دا 200 کالداري د غریب د پاره بیخي ډېر ډېر شي دي. نو زموږ دا هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دا خوراکي توکو به څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت ته 50 څخه خبره درسره کوم. زما د ټولو مجاهدین ورون څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو ته.
زما مشر زوی او هغه م وپات شو او نور م د ګټو وټ هیڅوک هم نشته دی. الله سره م شته دی نور م هیڅ هم نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشومانان راته جاړي او د لګې نه د تندې نه
دا په ما شل پنځه ویشت دی مټه کار نه کړی او د کور کرایم را باندې را د غاړي را او ټول کارګر چې دی ولا کار وټل خرچ نه لري.
رزانې تراشم رزانه نشته دی کاروبار نشته دی ای کور بچت خو پرې دا والا کې د بچو نو پیسې لرو دی وټل پیسې والا کې لرو
کله دې 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 دا اوس موږ دکان کې واته شاګردانو موږ کار کول اوس کار نه شامل نه اوس درې شاګردان کاروبار خراب دي سره بي بي هغه شاګردانو مصرف نه پوره کوي سره نو مجبور شو هغه کوم شاګردان چې موږ سره د مطلوب او هغه موږ کم کړی دي
دغه ستونزه ده یعنی واته درا دغه مصرف وګبي د نشکره درو نشي دا ولې مخکې سړی یو کیلو کباب روس هغه پاون نور نه څه شته یعنی دغه د دې پوښښې چې نو حکومت راغلی دی اوس پورې ما خپل خرچه نه پوره کړې ده یعنې دوی د خپل په تاوان کې روان دي اوس
مایکروفون ستاسو پروگرام کې مو د څو اوریدونکو نظریات ووردل چې تر ډیره په افغانستان کې د بیوازلۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه کول یا هم دا چې په افغانستان کې کارونه نه پیدا کیږي اواید کم سی وي او د دې ته ورته نور ستونزې د پانتون استاد عزت الله پیژند هم را سره په تماس کې دی پیژند صاحب تاسو هم د بیوازلۍ لمنځتلو او د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا په اړه ځینې څېړنې او لیکنې کړي دي ستاسو نظر څه دی چې ولې په افغانستان کې ورځ په ورځ د بیوازلۍ اندازه زیاتېږي
سلامونه تاسو ته او د راډیو درنو اوریدونکو ته فکر کوم چې دا موضوع یو پراخ اقتصادي تحلیل ته اړتیا لري چې زه فکر کوم دا د پروګرام تر اوسه دی به دا کومه اړخیزه توګه باندې دا موضوع وڅېړو وتلې خبرې خو دلته چې څنګه موږ مخاطبین اوریدونکو دي او عام خلک دي زغورن نسبتا د خلکو په چبه باندې وژغې جما بحران اقتصادي هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې په خواني حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره رنګړل شو او کله چې داسې حالت راځي او نظامی بڼه هر څه د ژوند هر اړخ خپلوي نو طبعا د نورو موضوعات ترڅنګ اقتصاد هم ورسره ځپل کیږي او خلک به ځای کیږي کاروبار درول کیږي او خلک غواړي چې سیمه پریږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي یعنی د هر څه مخکې دلته د خلکو روحیات مهم دي چې هغه ځپل سی دي او خلک د ورختۍ په حالت کې ژوند کې د بیلګې په توګه باندې تجار زړه نشه کوي چې کڅم د سرمایه ولري کڅم د هغه نسبتا لږ ډیر امکانات ولري چې په هغه لږ ډیر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونه ته دوام ورکړي ځکه د روح هندې ځپل سوی دي او هر څه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې تر لاسه سوی دي نو هغه خپل هنده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هر څه په ټاپه باندې دروي د بیلګې په توګه باندې خپل کارکونکو رخصتوي تولیدات دروي او ورو ورو دغه حالت د ټولنې پر ټول قشرون باندې په اقتصادي لحاظ باندې ناوړه اغیز کوي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي نو افغانستان کې عین حالت رامنځته شو او له بده مرغه دوام لري تر ټولو مهمه دا ده چې موږ چې کله په علمي توګه باندې د اقتصاد د بحران رامنځته کېدو په اړه خبرې کوو دوه مهم فاکتورونه باید لیاده ونه باسو هغه تقاضا او عرضه ده یعنی د توکو د پاره د خلکو غوښتنه چې مثلا د غواړي چې په دکان کې اوسه واخی او داغه په مقابل کې د باید هغه څه چې د غواړي هغه باید موجود وي دلته د دې درڅنګ چې موږ ارزان لرو تقاضا مخکې د مخکې څخه لمنځه تللې ده یا راکمه شوې ده او ولادت یې دادی چې د خلکو په جیبونو کې پیسې نشته ممکن په دکان کې په کلیو کې په بازار کې هغه څه یي چې یو څوک واخی او هغه خپل ورځنی ژوند دغه په واسطه باندې مثلا خوراکي توکي دي یا نور توکي دي چې دوام ورکړي اما کله چې د رانیونکي یا پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو د تقاضا نه کوي د یو شی او د دې په مقابل کې عيني منفي غيز پر پر پلورن کی باندې کی کله چې د پیرودن کی پجیب پیسې نه ینو پلورن کی ته هم د پیرودن کی د جی پیسې نه ورځي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي. دا یو څه هغه علمی فیصله سره تعریف دي د اقتصادي بحران رامنځته کیدو.
بلې مخکې نور هم پر دې موضوع باندې تمکیجو. په افغانستان کې وخت نه وخت ځینې ملي سوداګر او هغه کسان چې یو څه په واس پوره دي د بیوازلو کسانو د لاسنیوي او همکاري لپاره لاس په کار کیږي. یو هم مهرابودین پاجواک دی چې هلمند کې د فکری تړون خیریه ګروپ مسؤلیت ورترغاړی دی. د یو ګروپ جوړ کړی چې د ګروپ له هر غړي څخه د میاشتې 200 افغانۍ راټولوي او په دې پیسو بیا بیوازلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. پاجواک تاسو دغه فکر څنګه پیدا سو چې داسې یو حرکت پیل کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهرابودین پژواکم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار یو تن اوسیدونکی. لومړی تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو ازادۍ د لارې سره ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه هغه غریب کورنۍ ته د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چکر په هغه وخت کې زما سره نه بلکې د ډیرو هلمندوالو سره پیدا و چې کله بیا د غربت سره چا د سهار او ماښام ډوډۍ نه درلودلې. یو کلیوال به و د هغو په لیدو باندې به زورېدی. نو دغه چکر د ډیرو سره و خو د دې فکر په اخلاق انځه به جرأت نکوم چې د دې فکر بنسټګر ځان وبولم ځکه هغه کسانی بنسټګر دي چې زما سره په دې ګروپ کې اخلاص مندانه د خدای د رضا په خاطر او د دې خلکو غریبو د لاسنیوي په خاطر باندې همکاري کوله او دغه ډګر ته په ډېر مینه او احترام باندې رامخته سول. نو دغه فکر د ډیرو هلمندوالو د ډیرو هیوادوالو سره و په خاص ډول زما سره و چې کلیوال به غربت سره زورېدل. نو مال کچېری یو تجار دا کار کوي کېدای شي دا نیمګړی ډېر مخونه ویندې شي او کچېری دا د ډیرو په ګډون باندې کېدای شي دا ډېر وخت پورې بقا پیدا کړي. نو دغه فکر د تکویه لپاره مو د پونتون استادانو دیسو استادانو عادي دکاندارانو کلیوالو د دې سره مشورې وکړلې او بل اخره کوم دې نتیجې ته ورسېدل چې هغه په اخلاص د وطن پرستی خدای دوستی په روحیه باندې دې ته ماده سول چې د خدای تعالی د غریبو انسانانو سره بلا ریا او دې سره تفصیل سره همکاري وکړي.
بله پژواک صاحب
نه یوازې ما سره بلکې د ډیرو سره
پیژنه. د کندز یو ملي سوداګر هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و خو پرسته یو شیبو کې ویل چې بل کار ورته پیدا شوی دی او نسې کولی په پروګرام کې برخه واخلي. پژواک صاحب تاسو په هلمند غونډې یو ولایت کې یاست چې جګړو سخت ځپلې. نن سبا د بیوزلۍ اندازه څومره زیاته شوې ده تاسو خدای هر څه څاري؟
بلې او که اندازې د بیوزلۍ د بیخي هغه تر رسیدلې ده چې دا چې کورنۍ وسم ستای چې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري او زه ترې واندازي پوری چې خبرې مې ماته زنګونه وي هغه بیوزلۍ کورنۍ د ګرانۍ د وجې سره او د داسې یو حالت د وجې سره چې کار نه پیدا کیږي کورنۍ داسې یو حالت تر رسیدلې دي چې خدای مکه د ماشومان خوستلاو دیو ته ولاړ دي. دا وځ دا لامل نه دی چې دا تحولات رااله تحولات یې یو عامل کېدای شي خو ته دې مخ ته ډیره سخته وشکالي و دلته یلمن کې یوازې پر شار باندې لشکره شار باندې حساب نه کېدلای. یلمن نوري ډیره ولسوالۍ لري چې هغه ولسوالۍ کې زراعتي ولسوالۍ دي لکه نادالۍ او مرجا او ناواو ګرمسیل او دغه سي سنگين او مساکلا او ترتم زرات واده کړی ده. نو په دیو کې ټول هغه بزګر به چارګان چې هغه د وشکالي د وجه سه خپل مالونه خرڅ کړي هغه هم د دغه غربت سره مخامخ شو. هغه چا چې مزکی ته لودلې هغه هم په ډیر بدالت کې ژوند کوي یعنی وبنست تر ټول لوی عامل وشکالی ده او دا ورستی تاهولات هم پر کار باندې په څنګه ځوانانو پر بیکاری او په دې باندې سخت منفی تاثیر کړی دی. کارونه نسته نو دغه لاملونه دي چې په هلمند کې دغه د اجناسو قیمتونه لوړ کړي دي، بیکاري زیاته کړې ده، خلک ته ډېر اندازې پورې په تشویش کې اچوي.
بله، دا په نور ولایتونو کې هم دا ستونزه خورا زیاته ده. په کابل کې دغه راز په نور ولایتونو کې د کور د سامانونو د خرڅولو لړۍ پیل شوې ده چې اکثره کسان خپل د کور سامانونه په ډېره کمه بیه خرڅوي. ځینې یې ښایي یا بهر ته روان دي یا په خپله په افغانستان کې دننه د نورو توکو د رانیولو دپاره لاس او ګریوان دي د مشکلاتو سره. پیژن صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسی چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل شي؟
تر ټولو مهمه خدا ده چې دا حاکمه اداره چې اوس د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وټو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلار ولري. چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې دغه څه شی دی نه لري، ځکه چې د دغه حالت څخه وتل په د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، د حالت څخه وتل په نظامی کسانو باندې نه کېږي، د حالت څخه وتل د په اروپا کو باندې نه کېږي. زه فکر کوم د حالت څخه وتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري او منظم اقتصادي پوهې ته ضرورت لري او منظم اقتصادي مطالعه ته دایني حالت ضرورت لري چې دغه څه له بده مرغه تر ډیره پورې په دغه اداره کې نسته. نو زه دا به یو معجزه وي که دوی وکولی شي چې د اقل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولی شي بدلون ورکړي، ځکه چې هغه کسان چې په کار پو و هغه یا ولاړل بهر څخه هیواد څخه بهر ته ولاړل او یا دې سره کار کول ته د بیلابیل لاملونو پر بنسټ پنځه زړه نه شکی د بل خوا څخه در دې چې ورتیر سو دوی اوس اصلا نه پوهیږي چې غواړي څه د نړیوال ټولنې څخه څه غواړي او دوی خپله څه کولای شي. تاسو وګورئ له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوال ټولنې د بهرنیو مرستندوی هیوادونو پر ضد باندې پالیسي خپله کړې ده او لبل پلاوه په عین وخت کې د غوڅخه د مرستې غوښتنه کوي چې دا خپل یو تناقض رامنځته کړی دی او دغه سي پالیسي کدي همداسې دوام ورکړي. زه فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسیږو. دی باید واضح وای چې آیا د نړیوال ټولنې سره مرستو او د غو سره همکاري ته او د غو سره ګډ کار ته اماده دي، چمتو دي کنه؟ که چمتو دي په کم په کوم شرایط باندې او په کم چوکاټ کې او د دې ترڅنګ نړیوال ټولنې چې کوم غوښتنې لري، آیا دغه غوښتنو د ځوابولو لپاره دی هغه ظرفیت او ورتیا لري کنه؟ دغه دوی پښتنې ته جواب زه فکر کوم یو څه د موضوع نور موږ دته نږدې کوي چې حل لري ته ورسیږو. نو تر اوسه پورې دی داس یو یو نیت نه دی شوه د لچ دی په عین وخت کې چې د نړیوال ټولنې څخه د مرستي او همکاري غوښتنه کوي، په عین وخت کې آیا دوی دغه غوښتنو ته منولو ته چمتو دي کنه؟ دغه سوال ته کدي ځواب وایي زه فکر کوم بیا موږ کولای شو چې اداخل امیدوار اوسو د آینده لپاره چې موږ کولای شو دغه اقتصادي حالات څخه د عملیات وژغورو. خو د کوم ځای پورې چې دغه تیرو شلو کلونو راځي او دغه څخه مخکې ما د دې هغه ذهن او د دې پالیسي او تګلارې مطالعه کړې ده، زه فکر نه کوم چې موږ به دې به وکولای شي چې ملت دغه حالات څخه وباسي. زه فکر کوم چې ملت
مهرباني ستاسو تماس ما مداخله زکه وکړه چې وريدون کې نړیوال شمیرې ته زنګ وهي مصرف کیږي او وريدون کې پلان کې د دوی تورزو د بیوزلی په اړه دوی نظر اخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د مایکروفون تاسو پروګرام.
بله بله سلام علیکم. سلام تاسو د آزادۍ رادیو او وريدون کو او میلمنو ته زما دغه میلمنه خبرې زره دوم کله نه ردوم زکه چې د دنیا متفکر راغی دلته افغانان تر ګوردو غریب کړ تر ګوردو در بدل کړه فقط کار وکړي خپل پنځو انډوالان تخپل ځان تخلای وکړلې دلته تعوت پکار دی دلته ملا وو امی وو متفکر وو ساینسپوه دی پکار دلته چې دی وطن ته تعوت لري ژمن یې هغه چې سړی پکار دی.
مننه ستاسو مخکې یو صوتي پیغام هم خپور سو چې په هغه کې مو د بیوزلی په اړه شکایت کړی وو. د پروګرام میلمانه به حتمن ستاسو د دغه سرګندونو په اړه خبري کوي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده پښتون صاحب مهرباني.
بل سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
خبره خدای شي د سالي سره چې په هر ولایت کې افغانستان دا فقر اقتصادي وخت اکثر شدلې دي نور بحث د ملت څخه لار ورکه د ملت وځي دي د ملت اساس قسم نور دا کده یو میاشي او نیم میاشي نه صبر وکي دا شي انسانان سره ساده سره په خدای باور وکه چې پرچاو په ډوډۍ باندې قدرت نه لري دا په خواني راکين چې په ار کې ناسو هغه خو ماړه د ملت حال نه خبر د مظلوم د هغه دا ورسنیم شاید دوی په ار کې او شی ولري دوی به د خلونو ډوډۍ ولري ولیکن ملت شي نه لري. زما خبره دا ده چې کچیر دوی نړیوالو سره هغه د دوی موافقه تمه چې دوی امضا کړه دوی به شاید نړیوالو سره یو وعده کړی وي. نن جهان د دې ساغه واده غواړي دوی د جهان سره واده غواړي په مابین کې ملت نن د سیاست ښکار دی. نو زما پر طالبانو باندې هم غږ دی چې نور پر دې ملت باندې زړه وسوځي د نړیوالو سره سازش وکړي او زما پر نړیوالو باندې هم غږ دی دغه پیسې چې دوی کنګل کړي دي نه تجارت کومه کړه سره کوي نه انجو کومه کړه سره کوي نه معاشه کومه کړه سره کوي هغه زموږ کنګل شوي پیسې چې دوی کنګل کړي مونږ یې کړي دي. ډاکټر ها د ایبت الله خور نه دي د متکی صاحبو د لا برادر خور نه دي نه د اشرف غنی هم نه دا د دې ملت مال دی دا بیت المال دی دغه کړي دی مونږ یې کړي دی نه یې زور ملت وړي نو په دې کې د تاجرانو پیسې هم څه نن که زه یو ملي تاجر ته هم چې زما سره کومه کوکه هغه وایي صاحبه ما تر شرکتونه دوه پیسې نه راکوي نو ډوډۍ غوړه نه راکوي غوړي نه راکوي نه زه تاجر ته هم نه شو ویلی خیریه مایسو ته هم نه شو ویلی او هغه بشري مرستې چې په کومه موده کې زموږ سره کېږي موږ مخکې یو د غدر لوري چې امارت به زموږ سره کومه کوي دا بشري مرستې چې راځي اوس هم پروا څه به تقسیمېږي.
ډیره مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو د پروګرام ملمنوات من لزان سره یاداشت اخیسته دی. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو د پروګرام د موضوع په اړه. نن مایکروفون ستاسو پروګرام کې د بیوازلی د زیاتې دو په اړه خبري کوو. یو اوریدونکو په لاین کې دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصت وي.
السلام علیکم.
نبی ولاد
خبري کوم.
مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو.
مننه کوم صالح صاحب. زما په نظر کې چیرې ته په یو هیواد کې لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې یعنی دا که چیرې ته په یو هیواد کې د کار کچې نیوي پیسه د کم اس یعنی څومره چې ضرورت یې او همداشان دومره ګراني شي لکه اوس چې اتیا پیسه ده یعنی په 50 پیسه تر مخکې ګراني پیښ شوی ده نو په هر هیواد به اغیزه کوي پر اقتصاد ناول اغیزه کوي. زما پښتنه له میلمنونو همدا ده که چیرته بهرنیان مرستې کوي یا اسلامي امارات مرستې کوي آیا هغه به هغه اړمنو او مساعدو کسانو ته تقسیم شي که به څنګه چې ستاسو په نظر ډېر زیاته مننه او آیا وبه شي مرستې به وشي وجود به ولري که به نه هسې تش وادي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکو نسته یو خبرتیا اورو بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته د دوی نظر به سره ستاسو سره شریکو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مخکې تر دې چې د پروګرام میلمه عزت الله پیژان ته ورسو، له محراب الدین پژواک څخه ورو چې روانې بېوزلۍ په افغانستان کې یا خصوصا په هغه ولایت کې چې دوی ژوند کوي عام ولس څومره زیانمن کړی دی؟ مهرباني پژواک صاحب.
بلې، هو دا یو واقعیت دی چې بېوزلي هغه درې لاملونه چې موږ مخکې ذکر کړلی چې دوامدار سږ کال تېره وچکالي وه چې اوس هم دوام لري، او د هلمند یو ډېر قوي رود و چې تر اوسه پورې د چا نه دی په یاد چې دا دې په ډېر وخت کې وچ شوی، خو اوس په ټاپه باندې وچ دی. او د دې تر څنګ دغه وروستي تحولاتو منفي تاثیرات او د ګاونډي هېوادونو تجارتي بندرونه بندېدل و، دا ټول د دې لامل شوي دي چې هغه تاثیر یې پر ولس باندې ولویږي، شیان ګران شي، ولس دونه بې وسه کی چې خپل د بې وسۍ د وجې سره د کور کالو د خپلو اولادو خرڅلاو دي ته مجبور شي. نو په داسې حالت کې
بله پژواک صاحب، ستاسو له څرګندونو خو داسې معلومیږي چې د زراعت د زیانمنېدو تر څنګ په دې ولایت کې صنعت او کوچني کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي چې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه، که څنګه؟
صنعت له تر واندازي پورې مخکې دلته خاص وده نه وکړې، یوازې شی چې وو هغه تکیه د بزګرو کلیوالو کلیوالي خلکو هغه یوازې پر زراعت باندې وو، او دغه زراعت وو چې ښار ته هم ډوډۍ ورکوله، وکلو ته هم ډوډۍ ورکوله، او هر څه پر زراعت باندې ولاړ وو، او تر یو کم اندازه چې په صنعت باندې چې هغه هغه فابریکې وي چې یا د پنبو فابریکې وي، نورې فابریکې دلته جوړې شوې نه دي، صنعت دونه وده نه وکړې. نو ځکه ما یادونه ډېر په تکرار د زراعت کوم، او یو شي کې بخښه غواړم چې زه دې دغه سیاسي مسایلو ته ډېر نه داخلېږم، او ډېر وضاحت په هغه عقله باندې نه شم ورکولی. زموږ د ګروپ اصول غیر سیاسي دي، او تر څنګ یې د ډېر
بشری اړخ باندې خبرې وکړو.
نو او د افغانستان په سطح چې موږ کوم دوستان په نورو ولایتو کې لرو، هم ورته مشکل په هغو ولایتو کې زراعت و زراعت تپلی دي، خو د هلمند په نسبت باندې کندهار، هرات، مزار، کابل، ننګرهار هغه شاید هلته صنعت ډېره وده کړي، او ډېر د دې خاري دا وجهسته خلک ډېر څنګه دستي او خپل.
بلې پژواک صاحب، په مرکز لشکرګاه کې ځینې ځایونه شته چې خلک د کاروبار په نیت هلته راټولېږي، د دغو کسانو شمیر په دې وروستیو کې څومره زیات شوی دی د بیکاري او د فقر له زیاتوالي سره جوخت؟
زه چې هر سهار راوځم، زموږ د کور په سل متره کې د مزدورانو د راټولېدو یو ځای دی، یو چوک دی. یعنی که په دې باندې مخکې کلو کې 500 کسان درېدل، په اوس وخت کې تقریبا د 300-500 فوشا مزدوران درېږي، او په ډېرې بې صبرۍ سره که یو موټر هم تېرېږي د دې ځای څخه، دوی هڅه کوي چې ویدرې او پوښتنه ځینې وکړي چې که یو کار څه نه لري، خو یو کوشش راته وکړه چې یو بل څوک کار راته پیدا کړي. نو په ډېرې بې د دې صدا معلومېږي چې د زموږ ولایت چې ماته معلومېږي دا زیات بېکاري دغه ستونزې سره مخامخ دي، او کارونه نشته، روزګار نشته، خلک ډېر تنګ دي.
ډېره مننه عزت الله پیژان ته ورزو. پیژان صاحب، تاسو د اوریدونکو تماسونه هم واوریدل، یو اوریدونکي ستاسو څرګندونې تقریبا رد کړې، ستاسو سپیناوی څه دی، او د نور اوریدونکو سوالونه هم اتمن تاسو له ځان سره لیکلي؟
د لومړي اوریدونکو چې تماس نیولی وو چې د وطن بسیاینه یا د یو هیواد پرمختګ تعهد اړتیا لري، زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی، او تعهد چې نه هغه هیڅ کار مخته نشي تللی، حتی که په خپل شخصي ورځني ژوند کې هم وي موږ بریا ته لاره نه شو پیدا کولی. خو د دې تر څنګ کله چې موږ حکومتداري ته راسو، کله چې موږ یو ملت د خدمت چوکار ته راسو، باید دغه ورور هیر نه کړي چې د تعهد تر څنګ تخصص هم فرض دی، فرض دی به تیر نکی چې تعهد وی تخصص ور سره نیوی موږ بیا هم داسې وګڼه چې یو مرغۍ یو وزر تړل دی او په دغه څخه هیله کوو چې په دغه یو وزر باندې دی د الوتل وکړي. نو تعهد مهم دی، د تعهد تر څنګ تخصص مهم دی، او دغه دوه فکټورونه دي چې موږ یو ملت د خدمت جوګه کولای سي او موږ هدف ته رسیدلی سو. له بده مرغه زما شخصي باور دادی چې تر اوسه پورې په دغه اوسنۍ اداره کې دا یو خو بیخي نسته له بده مرغه د تخصص او مسلکي توب، او دا بل چې دی دا تر اوسه پورې نه دی دی دا نه دی په داګه کړی او دا نه دی ثبوت.
بله پیژان صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي دي چې دوی په خپل سرپرست کابینه کې هم تخصص ته توجه کړي او پراتلونکي کې به هم دې موضوع ته توجه کوي، او د اقتصاد په برخه کې دوی ویلي دي چې پر یو تګلار باندې کار کوي چې تاریخ کې به دا ټول مسایل په پام کې ونیسي.
دا زه فکر کوم چې اصلا ضرور نه چې په پام کې ونیسي، او یا یا دی د دې لپاره د صفر څخه کار شروع کړی وای. زه فکر کوم اول دغه د دې راتګ یو ستر نیمګړتیا و. تاسو وګورئ د سولې په چوکاټ کې په خوانی حکومت دی ته د هر څه زمينه مسایده کړي و. دوی ویل چې موږ د ویرام دا و چې موږ باید دغه چت ونړ نه نړو، او موږ باید چت پریږدو د تر دغه چت لاندې باید موږ ګډ کار وکړو، او دغه بیرم دغه و چې دغه یو حالت رامنځته کیږي او ضرورت یې نشته رامنځته سي چې بیا نه به د طالبانو په ګټه یي دا محاسبه دوی کړې وو کړی و، او نه به د ملت په ګټه یي او نه به د هغوی په ګټه وي چې همداسې له بده مرغه وسوله موږ هغه بدترین حالت ته ولاړو. نو څه ضرور و چې موږ هر څه ونړوو، یو جوړه ودانۍ ونړوو، له بېخه او ریښه وباسو، بېرته یې د صفر څخه جوړوو. خو دوی ته په حکومت کې واک ور کول کېدی، د سولې د پروسې لارم پرانستې وه، خو دوی د نړیوالې ټولنې د اصولو خلاف، د نړیوالې ټولنې د تقاضا خلاف، او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د ولس د تقاضا خلاف هر څه د ټوپک په زور باندې ونیول، او نړیوال ټولنې وخت مخکې د مخکې دوی ته دا سره کړ شکړلې وه چې هر څوک په افغانستان کې د ټوپک د لارې وخت ته ورسېږي موږ د هغو سره کار نه کوو. هر څه صفر سوله اوس د صفر څخه دی غواړي چې بېرته کوشش وکړي تر څو پورې د لاسه کاله پورې پنځه کاله پورې هېڅ معلومه نه ده، او څنګه کوي کله چې ته احسان نه لرې، کله چې ته پیسې نه لرې، کله چې ته پوهه نه لرې، او تعهد یم په شک کې ته دا هدف ته څنګه رسېدای شي. زه فکر کوم دا به ډېر منصفانه نه وي چې موږ په دغه برخه کې پر دوی باندې باور وکړو. نو بل خبره چې یو اوریدونکي وکړي چې دا کنګلسیو پیسې دي، کنګلسیو پیسې تاسو وګورئ نړیوال تعاملات ته باید موږ باید ژمن اوسو کله چې موږ په نړۍ کې غواړو چې ژوند وکړو، او دا هم په داګه سوی ده چې موږ د نړۍ سره د تعاملاتو پرته ژوند نه شو کولای. اوس د ګلوبلایزیشن یا د نړیوال تو پیر دی، او حتی ستر هیوادونه وړو وړو هیوادونو ته ضرورت لري چې د هغو سره په یو چوکاټ کې مخ ته ولاړ شي او ګډ ژوند ورسره وکړي او اړیکې ورسره ولري او راسدار سره ولري. زه فکر کوم دا د اتلسم پیړۍ فکرونه باید موږ د منځه وباسو چې موږ هر څه کولای شو، او په عین وخت کې ثابتولای نه شو چې هر څه کولای شو، او دا امکان لري د اوسني واقعیتونو پر بنسټ باندې او د علمي فارمولو پر بنسټ باندې. د یوې خوا وایي چې موږ غواړو چې اقتصاد جوړ کړو، د بلې خوا غواړو چې موږ باید د ولس په سترخانو کې ډوډۍ پیدا کړو، او د بلې خوا په جیبونه خالي دي، او د ولس په زرو او د ولس په دغوته په ننواتو او نړیوالو ټولنې ته په ننواتو باندې موږ چلیږ. دا فکر کوم سم فکر نه دی. کنګلسي پیسې چې دي دا داسې دي، دا ورته باید وویل شي چې نړۍ ځکه دا پیسې کنګل کړي دي، دا په دې شک نشته چې د افغانستان د خلکو په اصلاح سره د رایې د هغو حق دی چې دا د هغو د مالیو او د هغو د جیبو پیسې دي چې حکومت یې ورکړي وي، هغو راټولې کړي وي، او هغه د ګټ دپاره همدې ملت د ګټ دپاره چې هغه یو بیل باسي د بانکساري د اصولو پر بنسټ باندې هغه په اصلاح سره په نور بانکو کې ایشی به چې وو افغانستان ته ګټه راتلله وو ګټه ورکوله او دا پیسې چې کله دا نوې رژیم رامنځته سو کنګل سو دی د علت دا دی چې اوس نړۍ دا پیسې دی بیرته د افغانستان خلکو ته پیسې لاسر ز فکر کوم د افغانستان د خلکو کلمه یادول په دا برخه کې ډیر پر ځای نه ده دا افغانستان رژیم ته ځکه نه ورکی چې هغه پر دوی باندې باور نه لري ښا کدا نه بلیونه چې شاوخوا ډالر چې دی خوشی کی یا مثلا دې ته بیرته ورکی د افغانستان بانک ته راوستي آیا نړی مطمئن ده چې په دا وسلو باندې دغه پیسې څخه به سوء استفاده نه کړي آیا نړی مو په دې متيقن ده چې دا پیسې به واقعا د لس په خدمت کې لګول کیږي آیا نړی په دې مطمئن ده چې دا د پیسو د لارې به د افغانستان د عام خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راځي نه ځکه چې نړی د دوی د نړی سره د یو مشخص تعریف پر بنسټ باندې راسدار ځنه لري او تر څو پر چې په دا برخه کې نړی مطمئن نه سي زه فکر کوم د دا پیسو د پیسو سره بیرته ورکولو یا راګرځولو موضوع موږ باید اصلا مطرح نکو بلکې تر څنګه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه برخه کې اته نړی د دې څخه ویره لري چې نه یوازې د پیسې په پر ځای ونه لګول سي او د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به مثبت بدلون رانسي بلکې د دې تر څنګ کې دایسې دغه پیسې باندې د نړی پر ضد باندې وسلی او پلورنسي او دغه پر ضد باندې کار وکړول سي
نو نړی خو په لاین کې ده
په اصلاح سره یو نه ده چې دا سې او کار وکړي په داسې حالت کې
ډیره مننه یو ویدون کې په لاین کې د چزيات مصرف یو نه سې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
سلام علیکم هلې کرامات تاسو ورانې کوم
علیکم السلام ربانی
زما دا د نړۍ پرته قدرانو باندې زغ دی دا د نړۍ د بشر د حقوقو پرته کا په کار اساسه ده په محترم ده د افغانستان شتمنۍ چې دوی په امریکا کې کنګل کړی ده د یو اړخ څخه تورته وګورو خلک په دې باندې بحث کوي چې دا د افغانستان د وګړو یا د عام خلکو اجتماعي ده او د بل اړخ څخه بیا کوم ملما چې ورته اشاره کوي دغه د افغانستان مسایل ته پیچونه ورکوي او بیا دغه څنګه ته لا یو نور مشکلات جوړي نو باید دغه ته دا چې وحلاره ولټول شي پر دنیاوالو باندې رغو شي تاسو د بشر د حقوقو ناری وږي آیا د بشر حقوقو دغه ته ویل کیږي چې د عام او د بشري حقوقو سرغړونه خو تاسو په نړۍ کې کړی ده نو دغه چې پلاټ ځان خپل باید اصلاح کړي او بیا وبل ته دغه غوته ونیول شي
ډیره مننه تاسو نظر هم واوریدل سکور ودان اتمن د پروګرام علم به ورته اشاره وکړي بل اوریدونکو کې کپلین کې د دوی ته ورزو مایکروفون تاسو پروګرام دی په افغانستان کې د بی وزلې د زیاتې دو پرستونځ خبري کوو یو اوریدونکو په لاین کې د مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
سمسور خبر کوم مقابل
سمسور صاحب تاسو आवाज اور مهرباني د سمسور صاحب ټلیفوني تماس پریسو ټکنیکی همکاري شرکه به چې بل اوریدون کای نست وخت هم کم دی پیژن صاحب د اوریدون کی د دې نظر پاړه تاسو مخکې هم څرګندونه وکړي ک څه وضاحت ورکوي
بشر حقوقونه بشری مرستي او د بشر حقوقونو ته درناوی هغه موضوعات چې هغه څخه څوک سترګې نه سپټوله او نړۍ ز فکر کوم ادم دې د پاره دا پیسې کبیرته دا موضوع تراسو دا پیسې څنګه کړی چې دا د بشر ذات حقوقونه باندې موضوعات باندې ونه لګول څه دومره ویل غواړم ځکه نړۍ مطمئنه نه ده نو د دې تر څنګه مرو وګورو خو دا د بشر ذات چې دې پیسې لا سره یو ادونه سره دی د یو تعهد د مخې رااله لو دلته ارڅ ډنګ ټاله نو په عین وخت کې موږ باید د ملت په سر کې خبر وانه چې واقعي ته باید یو څه متوجه شو
ډیر مننه پښواک سب تاسو چې نوښت پایل کړی دی بس